Radio.
سلام د آزادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل شوی، بلخوا بې وزلي خلک په دې سخت موسم کې د مرستو له ناسم ویش څخه شکایت لري.
د امریکا راځي دا ټول طالبان د خپل هغه تاهیل خلکو ته ورکوي، مفید مرستې نه دي رسېدلي په هر ځای کې. دا رقم دي
ولې د نړیوالو الوتنو له درکه د هیواد د هوایي حریم عواید کم شوي؟
کله نه سي اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېده، ډېر ایرلینونو خپل مسیرونه تغییر کړل.
د هغو ویډیوګانو په اړه غبرګونونه چې طالبان د خلکو د ځورولو په حال کې ښیي.
د اسلامی امارت ټیټ پوړي کسان عام مجاهدین دي، هغوی ردینه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده.
اول اسمشر بایدن وایي چې مخکینی ولسمشر د 2000 کال په انتخاباتو کې د دروغو شبکه چلاوله. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمیر ښځو پرون د طالبانو د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی او د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي. بشپړ خبرونه: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمیر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې تنظیمونکې سمیه نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خځې لري روستونځو سره مخامخ دي. خځې حق نه لري چې درس وایي او کار وکړي. د خځو لپاره د خوانځي او پانتونونو دروازې تړلې دي. له طالبانو غواړو چې جنونو ته د خوانځي او پانتونونو دروازې پرانیزي. دوی باید خځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي،
آزاد بشن او کار کنن.
لدې مخکې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړي ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېره وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمیر وزارتونو ویاندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوي ویلي په کور دننه مالي سرچینې سنبالې شوي دي. ښاغلي متقی ویلي ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال د افغانستان شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوس نیمایي برخه ده د خوړو خوندیتوب نه لري. په جرمنی کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې اوس یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د جرمنی ډی پی ای خبری آژانس د پنجشنبې په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې. د دې روزنیزو کورسونو پیسې د جرمنی د دولت له بودیجې ورکول کیږي. جرمنی دا تګلاره داسې مهال بدلوي چې تازه یې نوي ائتلافي حکومت د کډوالۍ په سیاست کې د نوي پیل ژمنه کړې. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فیشر ویلي هغه افغانان چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي نشي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي. د دې ولسوالۍ په 50 بستریز روغتون کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د سرچینې په وینا دغه بس پرون د کابل څخه د تخار خواته روان و چې د خانباد ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې لاره واوخت. د سیمه یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو تویلی پیخه د موټر چلوونکي د بی احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي. پنټاګون په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې لویټ آستن او سرګی شویګو پرون په دې اړه خبرې وکړې. د پنټاګون یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس هم په ښکاره ډول د هغه څه په اړه اندېښمن دی چې ویني. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران داسې مهال خبرې سره کوي چې د لویدیز قدرتونو د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لخوا د یو لکو سرتیرو پر ځای کولو اندېښنه ښودلې او دا پر اوکراین احتمالي یرغل ته چمتووالی بولي. روسیه دا احتمال ردوي خو وایي دا ضمانت غواړي چې اوکراین او د پخوانۍ شوروي مخکیني جمهوریتونه باید د ناټو غړي نه شي. او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله. د پولنډ او لیتوانیا لپاره د ام اس اف د بیړنیو چارو همغږي کوونکي فراوک اوسیک په یو بیان کې ویلي د سازمان درې میاشتې هڅه وکړه چې د چټک غبرګون ډلو ته په سرحدي سیمه کې د دننه تګ اجازه واخلي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د ژمي په دې سړه هوا کې پناه غوښتونکي بند پاتې دي. اروپایي ټولنه د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر رژیم تور لګوي چې دغه کډوالې د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا پولې ته راوستې دي. پولنډ خپل خاورې ته د کډوالو د مخنیوي لپاره اغزن سیم او کټاره درولې او زرګونه سرتیري یې هم ځای پر ځای کړي دي. د سیمې ته د ورتګ لپاره خبریالان او د بشري ډلو کارکوونکي ځانګړې اجازې ته اړتیا لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي یو، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه صفر، کندهار آسمان وریز د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه شپږ، مزار شریف آسمان وریز او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15، او جلال آباد آسمان وریز او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه شپږ.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، نن جمعه مبارکه د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی ولسمه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 8 سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په 9 ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د دې ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران ووري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې تازه خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو اړتیا هم ډېره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واوري او باران احتمال شته. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 ملي متر پورې خودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واوري کچه هم تر 15 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوې واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکي ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې گیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوی دي. طالبانو له وروستیو ورښتونو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشري د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بل لورته د ژمي پر رسیدو خوراکي او سون توکو ته د بېوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډیره شوې او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
طالبان طالبان دا وسم د ټول غریبان پاتې دي
د دایکونډي د ولایت خبره کوم د پاتو د وسالي څخه کوم مرستي چې راځي دا په ست ترتیب راځي پر سره کال راځي کوم اړمنو کسانان ته نه رسیږي دا اسماسي یو کار دی.
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت جمعې په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي بېوزلۍ او بیکاری زیاته شوې. که څه هم بیلابیل ادارې د بشري مرستو پر رسولو بوخت دي خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د تیر نظام لړنګېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه د 400 تیریدونکو نړیوالو الوتنو کچه 15 ته راکښته شوې ده. د طالبانو د حکومت د هوایي چلن اداره وایي د هوایي چلن له نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي چې د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره یو تړون لاسلیک کړي.
د افغانستان هوایی حریم څخه په تیر نظام کې په ورځنی ډول شاوخوا 400 عبوري پروازونه کېدل خو اوس دغه پروازونه 15 ته راکښته شوي. د افغانستان د هوایی چلند ادارې ویان امام الدین احمدی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د افغانستان هوایی حریم کنټرول او مدیریت شي. هغه وایي اوس مهال د طالبانو، قطر او ترکیې هیوادونو تخنیکي ټیمونه په دې اړه بحث کوي.
پوری پروازونو په خاطر موږ همدا اوس د یو جمله په عموم کې د ایئر ټرافیک سیستم لپاره موږ د قطر او ترکیې ګډ ټیم تخنیکي ټیم سره په خبرو بوخت یو. زموږ تخنیکي ټیم سره خبرې کوي تر څو یوې مثبتې ښې پایلې ته سره ورسیږو. په ټولو جزئیاتو خبرې کېږي که چېرته نتیجه مثبته وه انشاءالله چې قرارداد به ورسره کېږي.
په وروستیو کلونو کې د هوایی حریم د کنټرول او مدیریت په برخه کې تل اندېښنې مطرح شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان هوایی حریم د نړیوالو ځواکونو لخوا کنټرول کېده چې کله ناکله به د افغانانو نړیوالو ځواکونو د همغږۍ په برخه کې اندېښنې مطرح کېدې. خو په 1994 کال کې د افغانستان د هوایی حریم کنټرول په رسمي ډول د افغانستان پخواني حکومت ته وسپارل شو. خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دوی لوري د رادار سیستم ویجاړول هغه مسأله وه چې د هوایی حریم د کنټرول ستونزې یو بیا زیاتې کړي. لدی ټولو سره اوس دا معلومه نه ده چې د افغانستان د هوایی حریم کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او کنه. که څه هم د طالبانو د هوایی چلن ادارې د پوښتنې ته ښکاره ځواب ورنه کړ خو ټینګار وکړ چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول او مدیریت لپاره د هوایی چلن د نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي تر څو د هوایی حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. له بلې خوا بیا سیاسي شنونکي شکر نیازی دې مسئلې ته په اشاري سره وایي په اوسنۍ اداره کې څو عوامل شته چې د افغانستان فضا څخه کمی تیاری تګ راتګ کوي.
کله چې نسیغه حکومت سکوت وکاو د اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېده یو لامل دا و چې یو تغییر د نظام دلته راغی. نو د تغییر د نظام د دنیا په سطح ټولو ته ابلاغ شو. البته وایي ایرلینونه هم دینه خبر سول ډیر ایرلینونو خپل مسیرونه تغییر کړ دینه. او بل عامل دا ده چې د اسلامي امارت حکومت د دنیا لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی او بعضې بندیزونه او بعضې قیودات په دې باندې وضع دي.
د پخوانی حکومت په وخت کې په ورځنی ډول به د افغانستان له هوایی حریم څخه 350 څخه تر 400 عبوري پروازونه کېدل. د طالبانو د هوایی چلند اداره وایي د پخوانی حکومت په وخت کې د افغانستان له هوایی حریم نه د هرې تیاری په تیریدو سره 100 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ور اضافه کېده چې په کلین ډول به یې عاید 15 میلیونه ډالر ته رسېده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویارکر مجلې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران ګرځېدلی. مقاله په کابل کې په یو روغتون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو چې نوې زیږیدلي کوچنیان اکثره هغومره وزن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري، او د داسې ښځو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي. وروسته د ډاکټرانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، ډاکټرانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې شایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي. د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنی ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او 90 سنټه ګزاره کوي. وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي. د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي، د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي. مقاله یادونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپلو پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه سو چې له کبله یې اوس خبره تر دې رسېدلې چې خلکو ته معاش نه ورکول کېږي او خلک د لوږې ورځې شپې تېروي. د مقالې په وینا په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندویو هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي، لکه په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور له مخې سلګونو کسان وژل سوي، د نجونو پر زده کړو محدودیت وضع کړی، ښځې له کاره ګرځولي او ځایي خبریالان یې چپ کړي دي. ډیپلوماټ خبرونی بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی. خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حملې ونه کړي. د مقالې په وینا دا په داسې حال کې د چې پاکستان هڅې کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي. د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د تحریک طالبان پاکستان غړیو شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پر خواله رسنیو د طالب وسلوالو لوري په عام محضر کې د یو شمیر کسانو د ویښتانو د قیچي کولو د ویډیوګانو خپرېدو غبرګونونه پارولی دي. د کابل یو شمیر ښاریان وایي طالبان وایي یو څه او په عمل کې بل څه کوي. دوی ازادۍ رادیو ته وویل که د طالبانو حکومت د دغو خپل سریو مخه ونه نیسي، نو د خلکو او طالبانو ترمنځ واټن به لا زیات شي. په دې اړه که څه هم طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهیه عن المنکر وزارت له لوري په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي و چې د ګیرې د پریښودو، د موسیقۍ د نه اورېدلو او د ویښتانو د کمولو په اړه دوی یوازې خلکو ته توصیه کوي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
په خواله رسنیو د تازه خبرې سوي ویډیو غږیزه بڼه، یو کس چې نخودی رنګه جامې پر تن پر ځمکه ناست دی او یو بل کس چې یوازې په ویډیو کې پیښې ښکاري د ویښتانو پر ماشین کولو یې بوخت دی. د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ادعا کړې چې دا کسان طالبان دي او له یاد شخص سره یې په هرات ولایت کې داسې چلند کړی دی. خو د دغه شان ویډیوګانو خپرېدو سره د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې او غبرګونونه راپارېدلي دي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو عبدالله احمدزي او بادام احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کړنې به د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ واټن لا زیات کړي.
کدا کړنی دا سي مسلسل توګه روان وي نو یو واټن به د حکومت او د ولستر منځ مستر راځي چې دا به پر راتلونکي کې ناشونی وي چې مونږ به بیرته دا کار ترمیم کړو یا راجوړ کړو.
یو ډیر بد حالت هم دا دی چې کله د مشرانو هغه اصلي امر نه پرځای کیږي. خو کوم چې د اسلامي امارت ټټپوړي کسان دي او عام مجاهدین دي هغوی له دې نه بیا څو ځل سرغړونه کړې ده، تسلط یې پرې نشته، دا ډېر سخت ده. نو په همدې اساس باندې دا ښه پایله نه لري.
دوی وایي که د طالبانو حکومت د خپل سارو کسانو د داشن کړنو مخه ونه نیسي خلک به لا قهرجن سي، ځکه په خبره یې اوس مهال خلک له اقتصادي پلوه سخت ځپل شوي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په خواله رسنیو یوه بله ورته ویډیو هم خپره سوه چې کابل ښار کې یو طالب یو ځوان مخې ته درولی او په عام محضر کې د سړک پر سر یې د سر ویښتان په دې تور ورقیچ کوي چې ګواکې په پنځم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په غلا نیول سوی دی. هغه څه چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې هغه کس په غلا نیول سوی و او په حوزه کې ویښتان قیچي سمي، خو په دې ویډیو کې شور او ګڼه ګونه لیدل اوریدل کیږي. دوه ماشومان هم ښکاري چې له سیمې تیریږي او د یوه شاته د ښوونځي بایک پروت دی. آن دا چې یو کس ویډیو اخیستونکي شخص ته خطاب کې وایي چې دا کس د مجاهدینو یعنی طالبانو نوم بدوي. دا ویډیو په خواله رسنیو زیات خبره او غبرګونونه یې درلودل، تر دې چې ځینو طالب چارواکو په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ډول کړنو مخه باید ونیول سي. هڅه مو وکړه طالبانو ته د منصوبو کسانو د دغه شان کړنو د ترسره کېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند او د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل سو. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لوري په یوه کوچنۍ خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دوی توصیهي چک پوینټونه ځکه جوړ کړي چې یوازې د توصیه تر حده به خلکو ته د ګیرې موسیقي، د ښځو شرعي محرم او نورو مسایلو په اړه توصیه او د جماعت په وختونو کې خلکو ته جماعتونو ته لارښوونه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال یې د دروغو یوه شبکه چلوله. بایدن دا توندې څرګندونې د کانګرس پر ودانۍ د جمهوري غوښتونکي ګوند د پلویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې. پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر ډیموکراسۍ برید وبلل شو لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پاریدلو مظاهره چیانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوري غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنورۍ په شپږمه وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې تونده وینا کې پخوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یو اصل په توګه مني او کنه.
زمون په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې، بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل، خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. موږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله هم داسې برید نه تکرارېږي.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهره وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې، خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ترامپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ بیا دا رد کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالد ترامپ یو لیکلي ځواب کې وویل بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ترامپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل د باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ترامپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي. په امریکا کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغو یې پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یوه کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه یې د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړې دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولی دي. د ده په وینا له دې ډلې 145 کسانو په خپله سرغړونه او 40 نورو په خپل جرم اعتراف کړی دی.
د ازادۍ راډیو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې یو شمیر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ښځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. ښاغلی متقی پرون په یوه وینا کې وویل د هیواد پر بانکي سکتور فشارونه ورځ تر بلې کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا څو ځله نقدي مرستې هم له افغانستان سره شوي دي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویلي چې پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله